آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدن کو السلام علیکم ورات مو په خیر هله د چراغ جوړ خوشحال اوسی زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د مخستان اتنی بجې کیږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندیسته
ناتو وای دوی په افغانستان کې 12 زره سرتیري دراتلونکي کال پوری پریږدي د امریکا دفاع وزیر ویلی د امریکا متحده ایالات په عراق کې د هدفونو د پاکول لپاره خاص وخت ځای پر ځای کړی او د بیسره د ډاکټرانو موسی د سوریه په همز ولایت کې په روغتون د بیلری بمونو بمباری غندلې ده
نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د قوس د میاشتې 18 ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 2 کیږي قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه اوریدلی سي او جمهور رئیس بارک اوباما ویل دي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون چاره باید سمدستي وسی په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
ناتو وای دوی ناتو وای دوی په افغانستان کې 2000 سرتیري د راتلونکي کال پورې پریږدي چې دا غي واده دي څخه خوندې کړی چې یو ربیا د تروریستانو زاله ونه ګرځي د ناتو عمومي منشي ینس ټول ټټنبرګ د سیشن به پورز د بلجیم په پلازمینی برسلز کې د غړو هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دا خبره تایید کړه چې شاوخوا 2000 امریکایي او 5000 د ناتو د غړو هیوادونو سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي ستول ټټنبرګ دا غیلان دا غوړسته وکړ چې د ائتلاف بارنیو چارو وزیرانو دا غ پریکړه تایید کړه ناتو همدارنګه کوشش کوي چې تر 2030 کال پورې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره مالی مرستې هم برابرې کړي شارل سټورن ټټنبرګ وویل په غونډه کې د په افغانستان کې د کاتی ماموریت په اړه ګټوري خبرې وسوې د ناتو د کاتی ملاتړ د ماموریت هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه سلام مشورې ورکونه او همکاري ده د اکتوبر د میاشتې پورې ناتو په افغانستان کې 14000 او سل سرتیري درلودل د ناتو سرمنشي همدارنګه وویل ګڼو هیوادونو د افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړه ستول ټټنبرګ زیاته کړه ناتو هیل لري چې د مالی مرستو په اړه نهایي پریکړه به د راتلونکي کال د جولای په میاشت کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې وسی چې د پولند په پایتخت وارسا کې جوړیږي د ناتو د بارنیو چارو وزیران په غلارو چارو غور کوي چې د ترکیه د سرحدونو امنیت ټینګ کړي دا کار یو ونې ورسته لاغه کیږي چې ترکیه د سوریه سره ته نږدې د روسیې یو جنگي الوتکه ووشتله چارواک ویلی چې د بارنیو چارو وزیرانو په برسلز کې د غونډې پر مهال د سه شنبه پر ورځ ویل چې په دغه اضافي اقداماتو کې به د میډیټرانی ته د نورو جنگي کشتیو وستول د ائتلاف نورو الوتکه به د ترکیه د انسر لیک هوایي ډګر ته لیږل او دغه راز د میزایلو دفاعي نظام نورم غشتري کول دي د ناتو منشي انس ستول ټنډنبرګ ویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید په راتلونکو څو اونیو کې د پریکړه وکړي چې د ترکیه لپاره کوم خاص اقدامات واخیستل شي د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د امریکا متحده ایالات به په عراق کې دغه په وینا د هدفونو د پاکول لپاره خاص ځواک ځای پر ځای کړي چې د اسلامي دولت پر ډلې فشار راولي او هم دا چې د سرد هغې خوا په سوریه کې هم عملیات وکړي نور تفصیل به د شافی سردار په دې رپورټ کې واورو
شاغلی کارتر د سه شنبه په ورځ په سنا کې د پوځي خدماتو کمیټې ته د توضیحاتو ورکولو پر مهال وویل د هغه ځواک به د عراق او د کردانو د پیشمرګ ځوانکونو سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په جنګ کې مرسته وکړي هغه ویل د امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د عراق د حکومت په همکارۍ سوي دي هغه وویل دغه خاص ځواکونه به د وخت په تیرېدو د دې جوګه سي چې عملیات وکړي برم تسوی کسان را خوش کړي استخباراتي معلومات را غونډ کړي او د اسلامي دولت د ډلې مشران ونیسي هغه زیاته کړه دغه ځواک به د دې اختیار هم ولري چې په سوریه کې خپل سری عملیات ترسره کړي اش کارتر د ځواکونو د دقیق شمیر په اړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل د هغه ځواکونو شمیر به په سوریه کې د ځای پر ځای سوو امریکایي ځواکونو څخه ډیر وي چې د سوریه د حکومت ضد ډلو سره مرسته وکړي چې د اسلامي دولت پر ضد جنګیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د اکتوبر په میاشت کې د 50 څخه کم د امریکا د خاصو ځواکونو ځای پر ځای کول منلی وه چې د سوریې محلي وسلوالو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواوو ترمنځ همکاري زیاته کړي. کارتر وویل دغه ځواکونو دې ته تیاری نیسي چې په سوریه کې عملیات ترسره کړي، خو د نورو تفصیلاتو د ورکولو څخه یې انکار وکړ.
د بیسره د ډاکټرانو موسی د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې په همز ویلت کې په روغتون د بیلری بمونو بمباری غندلی ده. د بیسره د ډاکټرانو موسی ام اس اف وای دغه بمونو وکسه وژلی دي او وڅلوېشته زخمیان کړی دي، چې د نیمایي زخمی شو شزو او د ماشومانو عمرونه د 15 کلونو کم دي. دغه موسی ویلی دي چې د شنبې په ورځ په دغه روغتون دوه ځلې برید وسو. دغه ډلې زیاته کړي چې هلیکاپټر لومړی بم همز ته نږدې په هغه سیمه کې چې د خلکو شمیر زیات و لومړی بیلری بم واچوي، چې یو کس او یو انجلۍ ووژله او 14 نور کسان زخمیان کړل. د بیسره د ډاکټرانو موسسې زیاته کړه وروسته چې دغه زخمیان په روغتون کې بستر شول، درې نور بیلری بمونه په نږدې سیمه کې وغورځول شول چې یو کس وژلی او یو دیرش نور بستري کسانې او د روغتون کارکوونکي زخمیان کړل. د القاعده پوری مربوطې ډلې د النصره فرنټ د سه شنبې په ورځ د لبنان 14 سرتیري خوشې کړي دي. دغه موافقه د قطر په منځګړیتوب سوي چې بندیان سره تبادله کړي. د النصره فرنټ وسلوالو او د اسلامي دولت ډلې تیر کال د اګست په میاشت کې د سوریې سره ته نږدې د لبنان د ارسل په شار باندې د برید پر مهال دغه سرتیري نیولي وو. وسلوالو د برید پر مهال لس سرتیري وژلي وو او څو نورې په برید کې لزانه سره وړي وو. د سه شنبې په ورځ د بندیانو په تبادله کې لبنان هم څو بندیان خوشې کړل. د النصره فرنټ د یو سرتیری مړی هم بیرته ورکړ چې دوی وژلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لبنان د سرتیرو د خوشی کولو هرکلی کړی، خو ویل چې د امریکا هغه دریس چې د النصره فرنټ په 2012 کال په اګست کې د ترورستانو په د ډلې په لیست کې شامل کړی وو لا هم نه دی بدل شوی. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماښام د مخستان 8:00 او 10:00 دقیقې دی. په مکریز مرده خبرونه راپورته د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره غوښتي دي چې د خپل هغه الزامونه ثابت کړي چې ګوندی ترکیه د تیلو په قاچاق کې د داعش د ډلې سره مرسته کوي. د استانبول څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب یو رپورټ شالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو اوري.
انقره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه الزامونه په ډېر قهر او غضب رد کړي چې ویلي دي ترکیه د روسیې بمبارډ الوتکه په دې غرض وشتلې چې په سوریه کې د داعش د ډلې سره خپل د تیلو د تجارت حفاظت وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي د به استعفا وکړي که چېرې ښاغلی پوتین دغه الزامونه ثابت کاندي. مګر په استانبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد چنګیز اختر وایي چې د مسکو دغه الزامونه په ډېر حساس وخت کې شوي دي. هغه وایي
There is continuously newspaper articles everywhere about the deals of Turkey with
هر چیرته پر وسپانو کې په دوامدار ډول د دغه روسی ډالو سره د ترکیه د معاملو په باب مزامین خبرېدل. د روسی مامورین اوس د روسی ډالو سره د ترکیه په اړیکو خبرې کوي، نو په دې خاطر په انقره فشار هم زیات شوی دی. سیاسی مبصرین وایي چې د روسیې د ادعا په اساس ترکیه ته د اسلامي ډلې سره د غیر قانوني تجارت لکبله په میلیونونو ډالره ګټه رسیږي. مګر د ترکیه جمهور رئیس خاغلی اردوغان د الزامونه پکلا کړت کړي او هم د روسیې جمهور رئیس خاغلی پوتین د خپل ادعا د ثبوت لپاره کم شواهد ندي مخکې کړي. د ترکیه او د روسیې ترمنځ دغه تشنج په داسې وخت کې را پیدا شوه چې دواړه خواوې د دې کوشش کوي چې د سوریې او د ترکیه په سرحدونو کې جنگي قواوې زیات کړي. روسیا وایي چې د 24 اسیو جنگي الوتکې اوس د خپل دفاع لپاره د هوا نه هوا ته توغندي هم لري، او ترکیه وایي چې د سوریې سرحد ته نږدې د هوایي قواو په غزمو کې زیاتوالی راوسته دی. د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو یو ځل بیا د مذاکراتو لپاره خپل خبره په داسې وخت کې تکرار کړې ده چې دا هم ویلي دي چې ترکیه د خپل خاورې د حفاظت اراده لري. هغه وایي
Bu iletişim kanallarını açık tutmak gerekiyor. Soğukkanlı davranmak, soğukkanlı bir söylem benimsemek gerekiyor.
غوی موږ دې ته ضرورت لرو چې د خبرو دپاره په یوه میز راټول شو، مګر دا خبره هم کړې ده چې هیڅ څوک باید د ترکیې نه د دې توقع هم ونه کړي چې د خپل فضایي قلمرو، د خپلو سرحداتو او د خپلو اوبو د حفاظت نه به تیره شي. هغه دا هم ویلې دي چې د دغو سرحدونو ساتل د ترکیې اساسي او اصلي وظیفه ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي تر هغه پورې به د ترکیې سره خبرو تکینني تر سو پورې چې د دوی د الوتکې د وشتلو د پیښې له کبله بخنه نه وي غوښتي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دواړو خواو نه غوښتي دي چې په خپلو کې تشنجات کم کړي او خپل مشترک دښمن ته چې داعش دی توجه وکړي.
د اوونه تر اوو ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو تواوري دي. نن سبا د افغانستان په شمال کې امنیتي خطرونه زیات شوي دي. له همدې امله د حکومتي قواو پر ملیشو باندې هم د یغې طالبانو په ماتولو کې حساب کوي، خو د ملیشو له زیاتوالي سره د بې ثباتۍ ویره هم راپیدا شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
قماندان نیم لخپل ملیشو سره کله پر اس پور ګرځي او کله هم موټر سایکل چلوي. ملیشي د هیواد په شمال کې د فاریاب شاوخوا سیمه په غور څاري چې د طالبانو د ورتللو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت د لنډې مودې د امنیت د تامین لپاره د ملیشو په زرهاو کسان جلبوي، ځکه د حکومت ځمکنۍ قواوې له بې سابقې تلفاتو سره د جګړې پر وخت مخامخ دي. د قماندان نیم په شمول د هغه په ملیشو کې د ځای پولیسو دولستانه کار کوي چې له حکومت نه معاش اخلي.
پنځه کال کېږي چې موږ د طالبانو او ترګرانو په وړاندې وسله راپورته کړې ده او مقاومت مو کړی. اوس د خپل دولت نه دا غواړو چې موږ د پولیسو په تشکیلاتو کې داخل کی. موږ د خپل دولت ملاتړ کوو.
د ملیشو قماندان نعیم 200 ملیشه جنگیالی لري. هغه د فاریاب ولایت د پښتونکوټ په نارام ولسوالۍ کې له خپل ملیشو سره امنیت ساتي. فاریاب له ترکمنستان سره سرحد لري. هغه وایي له موږ نه پرته بل فاریاب نه بل کندوز جوړ شوی وای. د هغه اشاره د کندوز ولایت ته وه چې د یو څو ورځو لپاره د سپتمبر په میاشت کې طالبانو ونیو او ډېر ځاني او مالي تلفات خلکو ته ورواړول. پر ملیشو باندې د بشري حقونو نه د سرغړونو تورونه لګیږي او علت دا ښودل شوی دی چې ډېره روزنه نه لري او د حکومت څارنه هم پرې نشته ده.
پر ملیشو د بشري حقونو د سرغړونو تورونه دروغ دي. تاسو په کلی کې یو سړی هم نشي پیدا کولای چې له موږ نه شکایت وکړي. موږ د چانه یو پیاله چای هم په زور نه اخلو، د بل شي په زور اخیستل خو پرېږده.
اداري فساد او له قانون نه معافیت د دې سبب شوی دی چې ملیشي په یو بیرحمه قوت بدل شي. له همدې امله یو شمیر چارواکي وایي د ملیشو زیاتوالی د خطر زنګ دی. هغوی ډېر وحشتناک تاریخ لري. پر ملیشو د غلا، زنابل جبر او د مخدره موادو د قاچاق تورونه لګیدلی دي. راپور دا هم وایي چې یو شمیر کلي د ملیشو د زور زیاتی له امله له خلکو نه تش شوي دي او د خپل خوندیتوب لپاره له یاغیانو سره یو ځای شوي دي. سره له دې هم د دغې سیمې خلک ملیشه قواوې د امنیت لپاره ضروري بولي.
کلیوالو د قوا د دې لپاره جوړه کړې چې طالبان دلته رانه شي او دا زمينه برابر شي چې د دوی اولادونه تعلیم وکړي او د انکشاف شرایط برابر شي.
د قماندان نعیم په ملیشه قواوو کې 43 کلن شاه محمد رحیمی د اقتصاد د پوهنتون محصل دی. درې کاله مخکې د رحیمی درې نږدې ملګري د طالبانو په یو ناڅاپي برید کې وژل شول. هغه وایي موږ د ډېر سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به له ملیشو سره ځو او یا به د طالبانو ښکار کیږو.
زه د یوې بجې نه تر څلورو پورې پوهنتون ته ځم او په 5 بجو کور ته رسیږم. له کور نه خپله وسله اخلم او په خپل کلي کې د بلې ورځې تر ماسپښینه پورې ګزمه کوم.
د ولسمشر اشرف غنی حکومت پلان لري چې د افغانستان د ځایي پولیسو چې د کلو د امنیت ساتنه کوي د شمیر کچه لوړه کړي. دا امنیتي قوه ملیشو ته ورته ده. د هغوی شمیر چې اوس په ټول افغانستان کې 10,000 ته رسیږي 45,000 ته به لوړ شي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
یار زما پسند کو بیدار نشو معلومی کی چکم بخدا درس جہانم چد درس جہان دلدار میں دلدار نشو فرم پخپلا پا دنیا کے میں پل حصو غم خوار نشو کمی دل نصیحتنا ورتو کڑا دا خود بیلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقیر جو بل جو بل جو خوبانو پنی گائم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سیائیم درکی با خبر ورم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بدخوایم بید عشقا کمی عیب کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاخت زلفو اپس پلا اخدے را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما بی صبر دیا پوصل کی مہجر کرما دس پر لپا مر غزار کی اچھ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري وخت په واشنگتن کې د مخستان اته بجې او اته څلوېښت دقیقې دي درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته امریکا او هند دا ومنله چې اقتصادي وده او د اقلیم ژغورل باید څنګ پر څنګ په مخ ولاړ سي په دې باره کې به اوس تاسو دا رپورټ واوري
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ویل هند باید په دې قادر وي چې اقتصادي پرمختګ او د فقر او نیستۍ سره مبارزه وکړي په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي اجمنه وکړه چې د چاپیریال د ژغورل سره یو ځای به پرمختګ یقیني کړي د وی داسې جامع موافقې په مخ کې چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په باره کې کیږي یو لخندونه د امریکا متحده ایالاتو زړه نازړه توپ ده چې ومني ځینې هیوادونه مجبور دي چې له نورو نه ډیر څه وکړي په داسې حال کې چې د هند په شان هیوادونه په خپل پرمختګ باندې د محدودیتونو په لګولو اعتراض کوي اوباما په پاریس کې د اقلیم د بدلون په باره کې د ملګرو ملتونو د عالی غونډې په څنګ کې د مودي سره د خبرو نه وروسته خبر اعلان ته ویل د او مودي ومنله چې د اقلیم بدلون یو عاجل ګواښ دی او هند باید په دې قادر وي چې پرمختګ وکړي مودي په ځواب کې ویل دی به د دې ډاډ ورکړي چې پرمختګ او د چاپیریال ژغورل به څنګ په څنګ روان وي لبل خو خبریاله ماریسا امیلټون په یو بل راپورټ کې وایي اوباما د دوشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون د عاجل ګواښ په باره کې د هند صدر اعظم نارندرا مودي سره جدا خبرې وکړې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هند د سول انرژي په کار باندې رڼا واچوله چې پرمختلونکو ملکونو ته خبروي اوباما وای زغوال ما چې په دې ټیکټینګار کومه چې پاریس ته هند په شان هیوادونه باید په رسمیت وپیژنې او قابلیت وژغوري چې د پرمختګ ودی او د فقر د منځوړلو لمړیتوبونه تعقیبوي. اوباما ویلې زه پوهیږم چې دا داسې یو څه دی چې صدر اعظم مودی په ژوره توګه احساسوي. امریکا، چین او هند په ګډه د نړۍ تقریبا نیمایي د کاربن اکساید زهرجن ګاز تولیدوي چې دا داسې یو ګاز دی چې په اتموسفیر کې ګرمي تولیدوي او ساینسپوهانو معلومه کړې ده چې دا د نړیوال حرارت زیاتېدو یو مهم علت دی. همدغه راز د امریکا غږ خبریال لویس رامیرز په یو رپورټ کې چې له پاریس نه د عالي غونډې په دوهمه ورځ رالیږلی دی وایي جمهور رئیس اوباما په دې عقیده دی چې د نړۍ امنیت په مطلق ډول په هغه عمل باندې متکی دی نړیواله تودوخه کمه کړي. اوباما وایي
This is an economic and security imperative that we have to tackle now.
دا یو اقتصادي او امنیتي ضرورت دی چې موږ باید له اوس نه پر اقدام وکړو. دا د نړۍ د مشرانو د بل هر وخت نه غټه غونډه وه. دغه عالي غونډه په پاریس کې د تروریستي حملو نه څه کم درې هفتې وروسته وشوله. په دغو حملو کې 130 تنه وژل شوي وو چې د دوهم نړیوال جنګ نه راپه دېخوا د فرانسې په خاوره کې تر ټولو نه بد تاوتریخوالی و. په دغه عالي غونډه کې د امنیت په موضوع باندې بحثونه هم وشول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او اوس په مکریز مرد خبرونه دی رپورته. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون مخنیوي داسې یو مهم اقتصادي او امنیتي ضرورت دی چې سمدستي باید چاره وسی. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې درو اویا امریکایي شرکتونو ژمنه کړې ده چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره به ګډ اقدامات کوي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالانو جیف کریستر، اروپانډي او لیسا براین رپورټونو ته چې سید سلیمان شابه تاسو غټ ټکی در واوروي.
مخکې له دې نه چې واشنگټن ته راستون شي، ښاغلي اوباما د نړۍ د ځینو ملکونو له مشرانو سره په جلا جلا ډول ملاقاتونه وکړل. اوباما ویل چې د اقلیم د بدلون مخنیوی داسې یو اقتصادي او امنیتي ضرورت دی چې سمدستي باید مخه ونیول شي. اوباما له پاریس نه لباندې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نړۍ د تقریبا 130 ملکونو مشران زیار باسي چې د ځمکې د اقلیم د ګرمېدو د مخنیوي او د ګرمۍ د درجې د کنټرولولو په خاطر یو لړ کوټلي او غوڅ ګامونه واخلي. کوښښ کوي چې په راتلونکو کلونو کې د ځمکې د کورې د حرارت درجه له 2 درجو سانتیګراد نه زیاته لوړه نشي. ښاغلی اوباما وویل
climate change affects all trends
daga rujhan yani da aqlim badlun dasi wazangade padida da che por nur tolo rujhanato aw badlun bande jawar asar gurzai kumang da zmaki kura pre khoda che da garmai da kachi lwade pa hamde to ga dawam wakdi no da samundruno do bo kacha ba ham lwashi موسمونه با د توقع او ګمان برعکس په غیر مترقبت وګا په پوره سرعت بدلیږي او په نتیجه کې به په نړۍ کې داسې ناوړه حالات رامنځته شي چې موږ به بیا مجبور یو په ځای د دې چې د خپلو ولسونو د ژوند د سطحې د لوړولو او سوکالۍ لپاره پیسې خرج کړو د ناوړو اقلیمي حالاتو د قابو کولو او له ډول ډول ناوړو اقلیمي عواقبو سره د ځان د عیارولو په خاطر به ټولې پیسې خرڅوو. زیاتو اقتصادي او پوځي امکاناتو ته به ضرورت لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د موسم د معلومولو اداره وایي چې د روان میلادي کال پورې ځمکې د کورې ګرمي 1 درجه لوړه شوې ده او ساینسپوهان په دې یقین دي که چیرې په راتلونکو څو کلونو کې د 1 درجې سانتیګراد په اندازه نور هم لوړه شي نو ډېر امکان لري چې د نړۍ لپاره به تباه کوونکي عواقب له ځان سره ولري. سپینه ماڼۍ وایي چې دراوی امریکایي شرکتونه چمتو شوي چې د فابریکو نه د خارجېدونکو ګازونو کچا 50% راټیټ کړي او د اوبو استعمال 80% کم کړي. د سپینې ماڼۍ مامورانو وویل چې امریکایي شرکتونو وعده کړي چې د خپلو فابریکو د چلولو لپاره به 100% کې له داسې موادو نه استفاده کوي چې د هم ځلې هم ورنه د انرژۍ د تولیدولو لپاره کار اخیستل کیږي. اوباما ویل چې د دې شان اقداماتو په مرسته مونږ کولی شو چې د وی غټي اقلیمی تباهۍ مخنیوي وکړو. په عین وخت کې ښاغلي اوباما په پاریس کې د نړۍ د اقلیم د بدلون د عالي غونډې په زمین کې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره هم وکتل او د پاکې انرژي د تولید لپاره د لمر په وړانګو باندې د هند د زیات اتکا ستاینه وکړه. اوباما ویل هند واقعا په دې لاره کې ډېر پرمختګونه کړي دي. له پاریس نه د امریکا خبریاله لیسا براین په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د پاریس د عالي غونډې په دوهمه ورځ اعلان وکړ چې فرانسه به په راتلونکو څلورو کلونو کې له افریقایي ملکونو سره شپږ اشاریه څلور میلیارد ډالر مرسته
کوي.
فرانسې له افریقایي ملکونو سره دا ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د پاکې انرژۍ د تولیدولو د منابعو د انکشاف په خاطر او خلکو ته د برښنا د مهیا کولو په منظور شپږ اشاریه څلور میلیارد ډالر ورکوي. اولان دا اعلان په پاریس کې د افریقایي مشرانو سره د غونډې په دوران کې وکړ. فرانسه وایي چې دغه پیسو نه به 1.5 میلیارد ډالر د افریقا د صحرا د شنې کولو لپاره د ونو د نیالګیو په لګولو باندې مصرفیږي تر څو په اصطلاح یو غټ شین دیوال جوړ شي. خو د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د سه شنبې په ورځ بېرته خپل هیوادونو ته ستنېدل د اقلیم د بدلون د مخنیوي په اړه د یوې جامع موافقې د لاسلیک کولو امکانات روښانه نه ښکاري. د بډایو او نسمنو ملکونو ترمنځ د فقر او غربت د ختمولو په غرض تر اوسه تفاهم نه دی حاصل شوی. په دې غونډه کې د نړۍ د مشرانو زیاته توجه د افریقا د نیمې وچې په لور وه او د افریقایي ملکونو مشرانو په خپلو ویناګانو کې د اصلي او بومي وګړو د کلتور د خوندي کولو په خاطر د ځنګلونو د ساتلو غوښتنه کړې. نړیوال بانک وایي چې د اقلیم د بدلون په دغه غونډه کې باید بډای او صنعتي هیوادونه اقلیمي عدالت او انصاف له پامه ونه غورځوي. د نیجر جمهور رئیس محمدو یوسفو د افریقای مشرانو په استازیتوب په دې اړه ویل
د نیجر جمهور رئیس وایي ښاغلی یوسفو وایي چې د اقلیم بدلون او د ځمکې د تودوخې زیاتېدو په موږ باندې ډېره بده اغېزه غورځولې چې په نتیجه کې وچکالي زیاته شوې ده او هر کال تباه کوونکي سیلابونه راوځي. جهیلونه او تالابونه وچ شوي دي او د چاد او نیجر دریاب مخ پوچېدو دی. مونږ په دې سخت شیبه کې د نړیوال ټولنې نه د یو ډېر غټ کومک او عاجل مرستې توقع لرو. د پاریس پالی غونډه کې د درې څلوېښتو مخ پر ودې ملکونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د ځمکې د کورې د ګرمېدو کچه باید له 1.5 درجو سانتي ګراد نه کمه نه وي.
د مهمو خبرونو لنډیز به پلا بیا وورو. ناټو وایي دوی په افغانستان کې 2000 سرتیری د راتلونکي کال پورې پریږدي چې دغه هیواد د څخه خوندې کړي چې یوربیا د تروریستانو ځاله ونه ګرځي. د ناټو عمومي منشي ینس سټول ټننبرګ د سه شنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنې برسلز کې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دا خبره تایید کړه چې شاوخوا 2000 امریکایي او 5000 د ناټو د غړو هیوادونو سرتیری به په افغانستان کې پاتې وي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه لارو چارو غور شروع کړی چې د ترکیې د سرحدونو امنیت ټینګ کړي. دا کار یو ونې وروسته لاغه کیږي چې ترکیه د سوریه سره ته نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه ووښتله. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وایي چې د امریکا متحده ایالات به په عراق کې د هغه په وینا د دفنو د تباه کولو لپاره خاص واک ځای پر ځای کړي چې د اسلامي دولت پر ډلې فشار راولي او هم د سرحد هغې خوا په سوریه کې عملیات وکړي. د بیسره د ډاکټرانو موسسې د یاغانو تر ولکې لاندې د سوریې په هومز ولایت کې په روغتون د بلري بمونو بمباري غندلې ده. د بیسره د ډاکټرانو موسسې ام اس اف واي دغه بمونو وکسه وجلي او وسل ویشته زخمن کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو سره په ځتیجو په لاندې وخت کې به د ری خبرونه پیل سي. د ری خبرونه همکاران هم حاضر دي. دوی به تاسو ته خپل خبرونه معرفي کوي. محترمه نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.